السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماسپخین درې بجې شوې دي نن د شروع ورځ او د 2018 کال د مئی 23 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان او افغانستان د سیمې په حالاتو خبرو او نیوز پروګرامونه د نړۍ رنگونو پرګنې هم لرو او د دې مهي روي خو لومړی زموږ د همکار منور شانه خبرونه وو
د خبرونو سرټکی پاکستان ویلی د سوشل میډیا به چوکاټ ازادي نه مني د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په ماسکو کې ل خپل هندي سیال سره ملاقات کړي او برتانوي چارواکي وايي په دغه هیواد کې د خطر کچا تر لوړې درجه رسولې ده او اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان د کورونو چار وزیر وای حکومت یې په ټولنیزو رسنیو د بندیز لګولو هیڅ اراده نه لري خو د سوشل میډیا به چوکاټ ازادي ورته د منلو وړ نه ده چودری نثار علی خان پرون په اسلام آباد کې خبري اعلان تو ویل چې په ټولنیزو رسنیو کې د پوز خلاف د سپکاوی کونکو څخه تر پلټونو وروسته اوس په ټولنیزو رسنیو کې د پوز خلاف پوسټونه کېدل تقریبا بند شوې دي
زموږ د څو ورځو کاروایي له وجې پر ټولنیزو مطبوعاتو داسې پوسټونه کېدل تقریبا بند شوي دي خو د راتلونکي لپاره به یې څارو اول ښکارېده چې د پوځ خلاف یو طوفان راغلی خو چې وفاقي تحقیقاتي ادارې کاروایي پیل کړه نو اوس هغه پوسټونه کوم دي
چودری نثار زیاته کړه چې د پوځ او عدلیې سپکاوی د عین خلاف دی او څوک چې په دې کې ککړوي پر ضد به یې کاروایی کیږي بلخوا د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن د حکومت دغه ګام غندلی او وایي دا د بیان د ازادۍ ضد دی پاکستان وایي د سعودي عرب په مشرۍ د اسلامي اتحاد هدف ترهګري ختمول او د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کول دي د دې هیواد سرکاري رسنیو نن ویلي دي د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا ویلي چې د ترهګرۍ د مخنیوي اسلامي اتحاد تګلاره به د اتحاد د غړو هیوادونو په مشوره جوړیږي نوموړي وویل پاکستان د سعودي عرب او ایران ترمنځ د سولې راوستو لپاره تیار دی د یادونه دا چې پاکستان د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ د مخنیوي هغه اتحاد غړی دی چې شیعه هیواد ایران پکې نشته دی د هند پوز ادا کوي چې په دې ورستیو کې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې په لانجمنه پوله د پاکستانی پوز چک پوستې تباه کړي خو پاکستان دغه ادا ردوي د هندي پوز ویان اشوک نرولا پرون ویل په نوشهرا سیکټر کې دغه انتقامی کاروي هدف د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې له وسلوالو سره د پاکستانی پوز د کومک بندول وو نرولا د پاکستان په پوز دا تور هم پورې کړ چې د هندوستان غاړې ته په کلو یې ډزې کړي خو پاکستانی پوز دغه تورونه به اساسه ګرځولې دي د یادو دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی وروسته له هغو راپورته شوی چې تیر کال په سپتمبر کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د هند په پوځي کیمپ وسلوال برید کې اتلس پوځیان وژل شوي وو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د امریکا د دفاعي استخباراتي ادارې مشر ویلي ځینې داسې نښې نښانې شته چې روس په افغانستان کې طالبانو ته تر سرحده ملاتړ ورکړی خو تر اوسه یې دې لړ کې د پام وړ کوم ثبوت نه دی لیدلی جنرال وینسنت سټیوارت د نهې په ورځ د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته وویل
So they're in conversation with Taliban.
They were روس له طالبانو سره په رابطه کې دی موږ داسې نخې لیدلې چې تر یوې اندازې ملاتړ یې ورته برابر کړی خو ما د دې حقیقي او عملي ثبوت نه دی لیدلې چې روس د طالبانو ته وسلې او یا پیسې ورکړي وي بلخوا د روس د بهرنیو چارو وزارت هم د سه شنبه په ورځ ویلي دي چې طالبانو ته وسلې نه دي ورکړي د افغانستان ملي امنیت سلاکار په روس کې د هندوستان د ملي امنیت سلاکار سره په دوړخیزو امنیتي او سیاسي همکاریو خبرې کړې دي د ملي امنیت شورا دفتر لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په ماسکو کې د عالی رتبه امنیتي مسؤلینو د اتم امنیتي کانفرنس په سنډه کې دواړو لورو د افغانستان او هندوستان د حکومتونو ترمنځ د دوړخیزو سیاسي او امنیتي همکاریو په پراختیا بحث وکړ خبر پاڼه وایي چې په دغه کتنه کې د افغان ځواکونو د ملاتړ او تقویې په دافیه د هررخیزه پلان په جوړیدو خبري شوې دي ټاکل شوې چې په ماسکو کې د امنیتي مسولینو اتم کلنې امنیتي کانفرنس نن ورځ هم دوام ولري د جرمني چارواکو یو شل کلن افغان په دې شک نیولې چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یو پولیس افسر په وجلو کې لاس درلوده پرون د وفاقي سارنوال دفتر په یو بیان کې ویلي چې دا افغان د جمعې په ورځ د جمعې د ورځې راهیسې په بند کې دی. په نوموړي تور دی چې په 2013 کال کې یې له نورو طالبانو سره په شریکه یو پولیس افسر وژلی و. جرمني چارواکي وایي دا افغان وروسته له هغې چې طالبانو لخوا یې د نورو ترهګرو بریدونو د ترسره کولو غوښتنه رد کړه د ترکیې او یونان د لارې په 2013 کال کې جرمني ته تللی او هلته د کډوالۍ ژوند کوي. د برتانیا وزیر اعظم تیریزا می وایي په دې هیواد کې د ترهګرۍ خطر تر ټولو حساسه کچې ته پورته کړل شوی دی. حکومت د ګواښ د خبرداری ساتې د لوړولو د اقدام یوه ورځ وروسته له هغې وکړ چې د مانچستر په ښار کې د یو موسیقۍ د پروګرام وروسته یو ځانوجونکي برید 20 کسان ووجل. د برتانیا وزیر اعظم تیریزا می تیره شپه ناوخته په یوه وینا کې وویل د دې برید مشکوکه ترسره کوونکی سلمان عابدي ښایي د یو لوی تنظیم غړی وي. د دې مشکوک بریدګر په اړه ویل شوي دي چې 20 کلن وو او په برتانیا کې زیږیدلی او لوی شوی و. او بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د عیسوي مذهب پیشوا پوپ فرانسیس ترمنځ په ویټیکن ښار کې اولنی ملاقات شوی چې تر 150 منټو پورې پکې خبرې اترې شوې دي. د دواړو مشرانو ترمنځ دوه په دوه ملاقات نه پس ولسمشر ټرمپ د هغه ښځې او د کورنۍ نور غړو د امریکا د خارجه چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار د پوپ سره په ګډه تصویر وایسته. ولسمشر ټرمپ به په روم کې د اټلي له ولسمشر او وزیر اعظم سره هم لیده کاته کوي. نوموړی پرون د اسرائیل او غربي غاړې له سفر ستون شوی او هلته یې په اسرائیل او فلسطینیانو غږ وکړ چې د امن په خاطر د جوړجاړي ته ورسیږي. دا اوتر دې د ما د مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نظم خبريال عرفت انجم د کنسیو به یو موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیه شل پیسې خرڅل کیږي او په 1.6 روپیه دیش پیسې خرڅيږي. یو یورو په 1.11 روپیه اتیا پیسې او په 1.13 روپیه دیش پیسې. یو پاوند په 1.6 روپیه اتیا پیسې او په 1.10 روپیه دیش پیسې. یو ریال په 3 روپیه 2 پیسې خرڅل کیږي او په 3 روپیه 2 پیسې خرڅيږي. یو درهم په 3 روپیه 4 اتیا پیسې او په 3 روپیه 8 اتیا پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه 55 پیسې او په 1 روپیه 55 پیسې. په یو پاکستانی روپیه 300 شپږ ایرانی ریال نه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپیه 300 اته ایرانی ریال نه خرڅيږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلور غنټو کې په پیښور بنو او کوټه کې به موسم ګرم او اوچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 سانتي ګریډ او کم نه کم 40 وي. په بنو کې زیات نه زیات 8 او کم نه کم 40 او په کوټه کې به زیات نه زیات 45 او کم نه کم 45 وي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. او روان یو سات کې بواوري د بشري حقوقو فعالان او سیډونکو وای د پاکستان حکومت باید د خپل مخالفینو خاموشه کولو لپاره ټولنیز مطبوعات کنټرول نه کړي.
اوس مسلسل پاکستان کې داسې رجحان روان دی چې رجن صداری او حکومت د روښکې دا کوشش کوي چې سوشل میډیا باندې مکمل پابندي ولګي.
د کوزا مومندو د ډنډ سیمې د یو داسې سکول حال درکو چې د سیمې خلک یې په خپلو خرچو چلوي.
جی موږ ته دا مشکلات چې نه پاکی شته دی نه برانډا شته دی ګرمي د ډېره کتابونه هم نه دي راغلي چې اوس تاسو به دغه سبق ویلتاسو.
او اونیس پروګرام پر غنۍ کې په پاکستان کې اقلیتونو ته په سرکاري نوکریو کې په کوټه خبرې کوو. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د بشري حقوقو فعالان او سیلونکو وای چې د پاکستان حکومت باید د خپل مخالفینو خاموش کولو لپاره ټولنیز مطبوعات کنټرول نه کړي. خو حکومت وای دا کار د قانون لمخې کوي او د امنیتي ادارو سپکاوی نشي زغملی. د سیاستوالو د پرله پسې نیوکو وروسته هم د پاکستان حکومت د ټولنیزو مطبوعاتو د کارونکو له نیولو لاس نه دی اخیستی. په دې اړه نور تفصیل د بشیر اګواخ په دې رپورټ کې.
د پاکستان کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان پرون په یو پریس کانفرنس کې د ټولنیزو مطبوعاتو د ځینو کارونکو نیولو دفاع وکړه. وی ویل چې د قانون تر مخه هیڅوک د عدلی او پوز سپکاوی نشي کولی.
زموږ د څو ورځو کاروایي له وجې پر ټولنیزو مطبوعاتو داسې پوسټونه کېدل تقریبا بند شوي دي، خو د راتلونکي لپاره به یې څارو. ټولنیز مطبوعات تر حملې لاندې نه دي، بې چوکاټه ازادي تر برید لاندې ده. اول ښکارېده چې د پوځ خلاف یو طوفان راغلی، خو چې وفاقي تحقیقاتي ادارې کاروایي پیل کړه نو اوس هغه پوسټونه کوم دي؟ زه په بخښین سره وایم چې ځینې خلک دي له ځانه د بیان د ازادۍ کاکاګان او ماماګان نه جوړ دي.
چودری نثار علی خان ویل چې پر پوز نیوکی کوونکی لږ تر لږه شپږ کسانې نیولې دي، خو د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن مشر مهدی حسن مشال ریډیو ته پرون ویل چې د دوی د راپور تر مخې امنیتي ادارو لږ تر لږه 15 کسان نیولې چې دوی یې غندي. هغه زیاته کړه
دا د جمهوری اقدارو، جمهوریت او د بیان د ازادۍ خلاف کار دی چې وایي د پوز خلاف به هیڅ غږ نه کوي. د بیان ازادي د جمهوریت برخه ده او په جمهوریت کې هیڅ یوه اداره له نیوکو پورته نه ده.
اسلام آباد کې خبریال طه صدیقی هم په ټولنیزو مطبوعاتو د لیکنو او خپلو رپورټونو له وجې د تحقیقاتي وفاقي ادارې یا اف آی اے تر څارنې لاندې راغی او هغه وپوښت. نوموړی اسلام آباد های کورټ کې د دې کار خلاف درخواست جمع کړ او فیصله د ده په حق کې راغله. هغه وای
عدالت وفاقی تحقیقاتی ادارې ته وویل چې نور دمان نه پازابوي. دلته په خلکو د پاکستان ضد ټاپه لګول یو اسانه لار ده. دا د خلکو د خاموشه کولو زړه طریقه ده چې غدار دی او بولي. فکر کوم دوی به خپلې کاروایانې بندې نه کړي او موږ به خپله مبارزه روانه ساتو.
پاکستان تیر کال د انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره یو قانون جوړ کړ. د بشر حقوقو ادارې او سیاستوال پی نیوکی کوي چې دا قانون حکومت د خپلې ګټې لپاره کارولی. د سینټ د اماړیکو کمیټې غړی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عثمان کاکړ وایي دا مسله به سینټ کې راپورته کوي.
واحد سوشل میډیا داسې ده چې هغه د هر چا بېرته رسایي شته. اوس مسلسل پاکستان کې داسې رجحان روان دی، انټلیجنس ادارې او حکومت بیوروکریسي دا کوشش کوي سوشل میډیا باندې مکمل پابندی ولګي. زه د سینټ پارلیمنت کې پر دې باندې بحث کوم. مقدس هغه پکار دی څوک نه منا یو اداره راځي غیر جمهوریت عمل کوي سره باندې بخل خامو خاصیر فوج پکار دا دی چې غیر عیني قدم ونه کې کوي نو له عذاب پارلیمنت پر رغیږي، پارسیانی پر رغیږي، ولس پر رغیږي.
په دې روسو کې پاکستان کې ځینې بلاګ لیکونکي د مذهب سپکاوي په تور بندیان شوي وو چې له وجې پر حکومت سختی نه وکړي وشوي، خو حکومتي چارواکو ویل چې دوی به د انټرنیټ له چاڼولو لاس وانخلي. پر ټولنیزو مطبوعاتو فعاله سنا اعجاز وایي که حکومت د بیان ازادۍ قدر نه کوي دوی به هم چوپ پاتې نشي.
په پاکستان کې د مینا د امن خبره کوي او بیا پکې د پالیسیو د کردار خبره کوي یا په هغې باندې سوال وچکي نو بیا داسې ګڼل کېږي چې جوړته چې کومې نو محب وطن نه.
پاکستان کې په 2015 کال کې د اوږدې مودې لپاره فیسبوک او یوټیوب پاڼې بند شوې وې چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارو پر لبسې نیوکو وروسته تیر کال پرانستل شوې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د پاکستان پوځي او سیاسي مشرتابه دا وکوي چې په فاټا کې امن پرځای شوی دی، خو په دې نږدې کې په قبایلي سیمو کې شوی امنیتي پیښې د تصویر یو بل اړخ څرګندوي. دا چې په قبایلي سیمو کې امنیتي حالات څنګه دي او وسلوال تر کومه حده کمزوري شوي دي، په دې اړه نور تفصیل د مجید بابر ناورو.
د تیر ګل پورس د خیبر قبایلی سیمې په تیراکی او د دینه مخکې د مومندو په موصل کورونو، د کورمه په پاړه چینارو، په وزیرستانونو کې د وسلوالو په بریدونو کې یو شمیر ولسی وګړي او امنیتي سرتیری وجلې شوي او یو بل دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځي او سیاسي مشرتابه په قبایلی سیمو کې د پوره امنیت دعوه کوي او د دې دعوې په بنیاد یې د یادو سیمو نه بې کوره شوي کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې کړې دي. دا چې آیا په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ دا دعوه چې پوره امن شوی دی په حقیقت مبنی ده او کنه. د دې پوښتنې په جواب کې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال صفدر داوړ وای چې مخکې به وسلوال په قبایلی سیمو کې په ښکار ګرځېده او خپلې کارویانې به یې کولې، خو اوس وسلوالو خپل تکتیکونه بدل کړي دي.
اونسا پورے آپریشن زربر وصول نات وزیرستانی مرکز ہو اونسا پورے آرمی والا گرفتاریانے کا یہ جدا فسیلیٹیٹر ہوں پیغا سن تا کرتا ہوں گورے منگتا سو میڈیا وانتا جنرلستان تا روزانہ دے تنظیموں نو تر اپنا ایمیلوں نا کی گی نو منگتا پائی چھ پانسو یا ممندو کے اتے کڑی بھی ریموٹ کنٹرول تا مکائی یا ساؤتھ وزیرستان کے کڑی یا خیبر کے کڑی یا بلزے کے کڑی یا دای چې کوم د سبجت تنظیمونه د طالبان تنظیمونه د استاد مواری مالی
که هم د خیبر قبایلی سیمې په تیرال وی شلمان او نورو سیمو کې وخت په وخت وسلوال په امنیتي ځواکونو ولسی وګړو بریدونه کوي. خدای دې سیمې پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو ته وویل چې دا خال خال پیخې دي او زیاتوي
امنیت صورتحال بالکل نارمل دی. دلته کې ژوند روزګار په سوید اجر روان دي، صدا سے خبره نشته دي.
پټولو قبایلی او نیمه قبایلی سیمو کې یوازنې دره ادم خیل هغه سیمه ده چرته چې په تیرو سو کلونو کې د امنیت کومه پیښنه ده شوې. د یادې سیمې یو چارواکی نیک محمد نمو پختل چې دغه سیمه کې د مکمل امنیت څه وجه ده، نو هغه وایي
موږ د الله په فضل سره او د پاک آرمی په تعاون سره او د لکې مشرانو سره دا ډېر امنیت ته پکې او تقریبا ګران شر لکه آئیډیل سچویشن دا پاک آرمی راغلی ده او کله نه کوم دي دو دره اپریشن شوی ده، نو هغه نه پستا چې امنیت ته د هیڅ قسم خبره نشته.
خود با جوړ قبایلی سیمې سره تعلق لرونکو پخوانی گورنر شوکت الله خان وایي چې په قبایلی سیمو کې امنیت پر ځای کول یوازې امنیتي ځواکونه نشي کولای او باید د سیمې مشرانو نه په دې لړ کې همکاري ترلاسه کړل شي.
مقامی انتظامیه په هر ایجنسی کې چې ده هغه د مشرانو نه د دین ګایډنس لري، نو بیرته هم هغه سي حالات جوړېدای شي چې مسائل به کم شي لکه څنګه چې 15 کاله مخکې خدا به لږ وخت لري داسې یو د مکیږي.
صفدر داوړ وایي چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه او د هغې ذمہواری اخیستل په اصل کې په دې معنی دي چې وسلوال د پاکستانی پوز د ضرب اعظم او رد الفساد عملیاتو د کامیابۍ دعوی بی بنیاد ثابتول غواړي او نړۍ ته ښودل غواړي چې دوی پیاوړي هم دي او فعال هم.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، راځو یو بل موضوع ته. د امریکا دوه لوړ پوړو استخباراتي چارواکو په افغانستان کې د دراګرۍ پر ضد مبارزه کې په پاکستان فشار راوړل مهم بللی او ویلي دي چې پاکستان د هغو دراګرو په ځپلو کې پاتې راغلی چې په افغانستان او هند کې بریدونه کوي. د امریکا د ملي او دفاعي استخباراتي ادارو مشرانو تېره ورځ د امریکا سینټ ته پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې همدارنګه په افغانستان کې امنیتي وضعیت خرابیدونکې وباله ویل چې ښایي طالبان په روان کال کې په لرې پرتو سیمو کې خپل کنټرول پراخه کړي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل آن ناورو.
د یوې سناتورې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په راتلونکي پالیسۍ کې پاکستان کې د ترهګرو د خوندي ځایونو د له منځه وړلو په اړه څه سپارښتنې لري، د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس ډانیل کوټس وویل د افغانستان لپاره د یوې موثر استراتیژۍ په جوړولو کې دا مهمه ده چې امریکا له پاکستان سره کار وکړي څو په خپل هیواد کې د ترهګرو خوندي ځای له منځه یوسي. خغلی کوټس تر دې مخکې د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په خپل پرانیستونکي وینا کې ویل پاکستان نه دی توانېدلی هغه سختریزي وسلوال وځپي چې په افغانستان او هندوستان کې بریدونه کوي.
اسلام آباد هاز فیلډ ټو کرب ملټنټس اند ټیرورست ان پاکستان.
خغلی کوټس وایي اسلام آباد په دې کې پاتې راغلی چې په پاکستان کې وسلوال او ترهګر کنټرول کړي. دا ډلې به په سیمه کې د امریکا ګټو ته دوامدار ګواښ پیښوي، همدارنګه به په هندوستان او افغانستان کې د بریدونو پلانولو او ترسره کولو ته دوام ورکړي. خاغلی کورس همدارنګ ویل چې پاکستان د نړیوال انزوا له کبله اندېښمن او داسې ښکاري چې له دې انزوا څخه د وتلو لپاره چین ته لاس غځوي. د نوموړي په وینا دا کار به چین سره هم مرسته وکړي چې په سیمه کې خپل نفوذ پراخه کړي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې په همدې غونډه کې د دې هیواد د دفاعي استخباراتي ادارې مشر ډګر جنرال وینسټ سټیوارت ویل پاکستان یو داسې باثباته افغانستان غواړي چې هندوستان پکې زیات نفوذ ونه لري او ټول ستونزو ته له همدې لیدلوري ګوري. د نوموړي په وینا همدا د دې سبب شوی چې دوی تروریستي ډلې پالي. جنرال سټیوارت زیاته کړه
سو دی هولډ ان ریزرو
خاغلی سټیوارت وایي نو له همدې کبله دوی هغه ډلې چې موږ یې تروریستي سازمانونه ګڼو ساتلي چې که چیرې افغانستان هندوستان ته مایل شي نو دوی به د یو داسې باثبات او خوندي افغانستان د نظریې ملاتړي نه وي چې د پاکستان ګټو ته ګواښ پېښولی شي. د امریکا د دفاعي استخباراتي ادارې مشر د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته دا هم وویل چې موږ باید پاکستان ته روښانه ووایو چې په افغانستان کې امنیت او ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی او پاکستان ته هیڅ ګواښ نه پېښوي. همدارنګه د جنرال سټیوارت په وینا پاکستان باید قانع کړو چې د حقانی د شبکې غړو ته پناه ورکول د دې هیواد په ګټه نه دي. نوموړي ویل باید پاکستان ته ووایي چې له موږ سره په ګډه د هغو شلو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه کې همکاري وکړي چې نه یوازې د افغانستان او پاکستان امنیت ته ګواښ دی بلکې ټولې سیمې ته یې ګواښ پېښ کړی. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس ډانیل کورتس امریکایي سناتورانو ته د افغانستان د عمومي وضعیت په اړه وویل چې د دوی اداره ګمان کوي چې د امریکا او متحدانو په پوځي همکاریو کې د یوې اندازې زیاتوالي سربیره به په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي وضعیت د خرابېدو خواته ولاړ شي.
رازو اوریدونکو یوې بلې موضوع ته په خیبر پختونخوا کې په جهیز او په ودونو کې په نورو خرچو د بندیز په اړه بل د صوبایي اسمبلۍ د ځینو غړو د اعتراضاتو له وجې د ځنډ ښکار شوی دی. په مارچ میاشت کې وړاندې کړل شوی د بل مسوده تر دې دمه بیا په اسمبلۍ کې نه ده وړاندې کړل شوی. د بل مسوده وړاندې کوونکي غړي وایي چې په رامنځته شوو اعتراضاتو او ترامیمو خبرې اترې شوې دي او ډېر زر به دا بل د منظورۍ لپاره وړاندې کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عرفت انجم راکوي.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د جماعت اسلامي غړي او د یاد بل وړاندې کوونکي راشد عرفت وایي چې د اسمبلی ځینو غړو لخوا د دې بل په بېلابېلو نکاتو اعتراضونه راتلو نه پس دا په اسمبلی کې زر وړاندې نه کړل شو.
په دې دا قسمه رایه راغلی لکه دا چې جهیز په ژوند کې یو ځل ورکړی کېږي نو بندیز پرې نه دی پکار. بل دا چې چینې ته د واده په موقع کمی ډالۍ ورکړی کېږي په هغې کې د اضافه وشي خو مونږ ورته ویلي دي چې په جهیز په پابندي وي. خو البته وراثت کې برخه ورکول مونږ تسلیموو او مونږ به دا خبره هم وړاندې کوو چې حق مهر ورته زر تر زر ورکړی شي او چې کوم جهیز ورکړی کېږي د هغې پسې دې ورته وراثت کې برخه ورکړی شي. په دې مسوده ډېرې خبرې وشوې. ټولو ته مو ډېر وخت ورکړو چې د چا اعتراضات وو. اوس په دې کار سرته رسولو پس به دا ډېر سر اسمبلۍ ته راوړو.
د روان کال مارچ میاشت کې د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې په جهیز د بندیز او په ودونو کې یو قسمه خوراک او نور خرچو په اړه د بل مسوده وړاندې کړل شوې وه. د بل تر مخه په جهیز به پابندي وي او د واده په موقع د لس زرو روپو نه زیات قیمتي ډالۍ به نه ورکړل کېږي. په واده به د اویا زرو روپو نه زیات د لګښت اجازت هم نه وي. دې نه علاوه د واده پر وخت به صرف یو قسمه خوراک میلمنو ته ورکړل کېږي. د یاد بل خلاف ورزي کوونکو ته درې میاشتې قید او 2 لک روپو د جرمانې سزا هم تجویز کړل شوې ده. د بل ځنډولو په اړه د ښځو او بشري حقونو لپاره کارکوونکي صایمه منیر وایي پکار ده چې دا قانون زر تر زر راوړ شي او په دې په فوري توګه عمل درآمد هم وکړی شي.
پاکستان کې دې ملک کې دې معاشره کې واده دل آسان شي. خو به تاسو بیا بیا وایم چې صرف دا نه چې دا فیس بک باندې ولا شي چې دا قانون سازي موږ وکړه. نو خو ښه خبره دا ده چې یو مډل کلاس ته پاره یو ایوریج کسان چې دې دلته پاکستان کې غریب کسان چې دي دا کیږي او په دې عمل درآمد کیږي نو هغه والدین چې هغه د پاره به ډېر آسان شي.
د بشري حقونو او د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي فعالان وایي چې د دې بل قانون جوړېدو وروسته د دې څارنه دې هم یقیني کړی شي چې دا شان په ټولنه کې د ښځو سره هر قسمه زیاتی مخنیوی وشي او د رسمونو او رواجونو په نوم ښځې نه قربانېږي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د کوزه مومندو د ډنډ سیمې د کورونو شمیر لسلو زیات دی ولې لا هم پکې د جینکو سرکاري سکول نشته. نو د سیمې یو وګړی هم په خپل خرج د سکول ودانی جوړه کړې وه او کمیونټي سکول یې پکې جوړ کړی و. په دې سکول کې زیاتره ماشومان یتیمانان دي چې وایي هغوی خو به تر پنځم پورې په دغه سکول کې سبق وایي خو له دغې وروسته به بیا تعلیم پرېږدي ځکه چې میډل یا های سرکاري سکولونه په دغه ځای کې نشته. بلخوا د ډنډ کلي ولس زیاتره په غرونو کې کاڼي وباسي او بیا د کاڼو په کارخانو کې مزدوریانې کوي چې وایي نشي کولی خپل ماشومان لرو پرتو سیمو کې موجودو سکولونو ته ولیږي. په دې اړه تفصیل د شاهنواز ترکزي نه اورو.
په دې سکول کې زیاتره ماشومان یتیمان دي چې وای هغه خو به تر پنځم جمعات پورې په دې سکول کې سبق ووای، خو له هغه وروسته به تعلیم پرېږدي، او دا ځکه چې غټ سکولونه ترې ډېر لري دي.
بس می ده دریم کلاس کې جی مونږ ته دا مشکلات چې نه پاکیشته دی نه برانډا شته دی، ګرمي د ډیره کتابونه نه دی راغلي چې اوس اسی په دغه سبق وي اوس جی مونږ چې ټول سبق وي ټول خې دغه شي کنه ډاکټرم جوړ شي میسم جوړ شي هر څه سبق خلکو ته خای او پلار می مړ دی سی خپل بیماره
پلار نشته ورونه ماشومان دي د کور د خرچونو پوره کولو لپاره خپل امور مزدوري کوي.
پلار می د خپل د ناروغتي نه مړ دي. ټیکا خان منګه مور غو ته ځي خشا خرڅوي هغه منه په 201 سل دي خرڅي هیڅوک مرسته انداد نه کوي خالي مور مې خشا کوي هغه راست.
دا دغه سکول استاد سایر نازوي چې د ماشومان شمیر زیات دی او د ناستي ځای هم ډیر کم دی. دغه استاد زیاتوي چې تعلیمي چارواکو ته ټولې ستونزې وړاندې کړې هم دي.
دی کې یک یو ټیچر ایم زه پکې ایم او ما سره 83 واړه چې دي دا ما سره ایڈمټ دي او د سی نان ایڈمټ 15 16 واړه راځي. جی مونږ خپل سپروایزر ته ویلي دي غوین مونږ ته ویلي چې د 2-3 ورځې کې به راشي تاسو کتابونه خل راغلي نه دي. مونږ حکومت ته دا درخواست کوو چې مونږ ته شمسی نه راوړي مونږ ته پکې راوړي چې مونږ د ماشومان د دې مستقبل خوشي دي سبق وایي.
دا ډن کلیوال زیاتره په غرونو کې کانی وباسي او یا بیا د کانو په کارخانو کې مزدوري کوي او دوی وایي چې دوی نشي کولای چې خپل ماشومان د پروتوسی مسکولونو ته وولیږي. شانواز ترغزی مشال ریډیو ډن.
او ریدونکو اوس هم د ډنډي سیمې نه ځو شمالي وزیرستان ته، چیرته چې هغه خلک چې واپس ستانه شوي او کورونه یې ړنګ دي شکایت کوي چې د دوی د ړنګو کورونو سروې د ځنډ ښکار شوي ده او د سروې بغیر دوی نه خپل کور جوړولی شي او نه هم معاوضه اخیستلی شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
د میران شاه حسین کې خلیل خان وایي چې دا دوی ټول کلی ړنګ پروت دی او نیمایي کلی سروې یې پاتې دی چې دا سروې بغیر خپل کور مرمت هم نشي کولی.
نیمه سروې شوې ده، نیمه د غاس بوته نیر نه کیږي نه جوړوي شي او حکومت بار بار وایي چې ټول دا سروې زر کمپلیټ دي. صاحب که څه خبره واپس شي مشو چې ورسته په وړاندې دی خو یو ورې میر نه سروې وکړي سای نقصان که دا غدا چې مثال یو خو مشکري نه نشي جوړولای چې زپر سروې نه وي شوی کېر نه جوړولای او چې کېر نه جوړوي غورمر راوندای سوډر راوندای نه یو دوا دیوالې نه بلوډ بیا سار نه راغړانګ کال کې نقصانات شوی دي او کېرې ډنګول خطرات زنه زنه داس کې نه دي چې نن په تاسو شډنګي دي چې کېر یو ور جوړ کې بیا کې بالکل نه روکړي.
عبدالمجید دا وړوای کم فنڈونه چې د دوی په نامه راځي کسا هسا هم دولت پر دوی خرج کړي نو د خلکو محرومۍ بل لري شي.
کینکه ګورنمنت پیسې ورکوي د خلکو ته ا دې دې پورا دی چې مرهم پټي و شي څه دې دوک کیم ټیم ورته نو څه کیم سروے کو به هغه ولې جا خو دې ولا چې کیم نو کاتي چې کله دې کېر ډنګ وي و دې کله دیر شي سروے ته به درته وی چې دا خو بونډریوال پر وتا ته دې کوئی مسرا گانستا اے تو اج راڈنگا سوی دو دے دے پیسے نہ شدر کوئی چکی ما دا ٹینکی دے پوت پلا کیر یسی دو دار ڈنگا دو دا گاٹا ٹینکی دا دے پیسے نہ شدر کوئی گورنمنٹ ہائی سکول ہسو کھیل دا وہ یوا خستہ انا دو پیسے نہ تے سکول رتا جوڑا وے موتا نہ تمو تے کیر ری پیرو کوئی بیا دے چیک دے کمپنسیشن بیا سٹیج میں اسے تلیٹ کوئی چکیر ڈنگ شوا دا ضروری دے چ پہاڑ گڈر بند دے تے پلا گولیے وی کنا چکیر ما ڈنگ شوا دا خود خود تو دے پورا پریشن دے کرلو جو خود کا وتلاں دے وتن نہ کنا
کلامو چے پدیا دا شمالی وزیرستان مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ محمد انور خان شیرانی نو پختل نو دوی وویل چې سروې فارمونو کې د زنا ټیکنیکل غلطۍ په وجه ځنډ راغله خو باقی 90% د ډنګو کورونو سروې مکمل شوه.
زما پټول سب ډیویژن کې صرف درې کلی پاتې دي خو په سروې کې ګروپ پکچر کې مسله راغله ده چې د شناخت کارت دی کوم پکچر یې استلې دی هغه یو سایډ استلې دی بوم سایډ نوسته نو دا کې څونه موږ دا دوم ور دي چې موږ پارټیسپیټ چیرته لیږو چې هر ځای خلاف موږ ته پیسې ته کدا سروې شوې او د دې اخیری ایجنسی سټیرینګ کمیټي چې هغه کې دې منځوري کېږي هغه هم شوې دي مخ ته په دی واجب باندې راغلی او په دې کې ګروپ پکچر ونه مېرلی هم 90% کم خلک راغلي 90% د غو سروې شوی دا غټ کلی کم دي په دې کې هم دغه مسله راځي. دا زموږ لپاره هم ډېره مشکله خبره ده. موږ یو سروې درې ځله وکوله، خلکو ته مسله د کورونو نشي جوړولی، دا حجره، بازار، دکان، ګاډی، یو شی بل شی کل هم د دې باره کې څه هغه راشي نو انشاءالله په هغه ټیم باندې کمپنسیشن انشاءالله موږ هغه کوو پروسس کوو.
د سیمې خلک د مارکیټونو، دکانونو او نورو تاوانونو معاوضې غوښتنې هم کړي چې هم په عملیاتو کې ورته اوړېدلې دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د منور شان اورو.
د پاکستان کورونو چارو وزیر وایي حکومت یې په ټولنیزو رسنیو د بندیز لګولو هیڅ اراده نه لري، خو د سوشل میډیا بې چوکاټ ازادي ورته د منلو وړ نه ده. چودیر نثار علی خان پرون په اسلام آباد کې وویل چې په ټولنیزو رسنیو کې د پوځ خلاف د سپکاوي کوونکو څخه تر پلټنو وروسته اوس په ټولنیزو رسنیو کې د پوځ خلاف پوسټونه کېدل تقریبا بند شوي دي. بلخوا د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن د حکومت دغه ګام غندلی، وایي دا د بیان د ازادۍ ضد دی. پاکستان وایي د سعودي عرب په مشرۍ د اسلامي اتحاد هدف ترهګري ختمول او د وسلوالو ډلو پر ضد کاروي کول دي. د دې هیواد سرکاري رسنیو د بهرنیو چارو د وزارت بیان نفیس زکریا د خپلې ویلي چې د ترهګري د مخنیوي اسلامي اتحاد تګلاره به د اتحاد د غړو هیوادونو په مشوره جوړیږي. د هند پوځ ادا کوي چې په دې وروستیو کې یې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې په لاجمنه پوله د پاکستاني پوځ چک پوسټ یې تباه کړي، خو پاکستان دغه اداوي ردوي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار په روس کې د هندستان د ملي امنیت سلاکار سره په دوه اړخیزو امنیتي او سیاسي همکاریو خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا دفتر لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په ماسکو کې د عالي رتبه امنیتي مسولینو د اتم امنیتي کانفرنس په سنډه کې د دواړو لورو د افغانستان او هندستان د حکومتونو ترمنځ د دوه اړخیزو سیاسي او امنیتي همکاریو په پراختیا بحث وکړ. او د برتانیا چارواکي وایي په دې هیواد کې د ترهګرۍ خطر تر ټولو لوړې حساسه کچې ته پورته کړل شوې ده. حکومت د غوښته خبرداري ساتي د لوړولو د اقدام یو ورځ وروسته له هغه وکړ چې د مانچستر په ښار کې د موسیقۍ د یوې غونډې وروسته یو ځانبوجون کې بریډ دویش کسان ووجل. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د ایسوی مذهب پیشوا په فرانسیس ترمنز په ویټیکن ښار کې ولنې ملاقات شوه چې تر 150 منټو پورې پکې خبرې اترې شوې دي.
اوس هم رازو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو ته. په دې پروگرام کې اوریدونکو تاسو هره اونۍ د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوري. جوړونکي زموږ همکار ګل ایاز دی.
د مشال اړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې په تیر پروگرام کې مو اوریدلی وو چې د شخصي خلای کمپنۍ سپیس ایکس مالک ایلن مسک د امریکا په ګرمیش د ښارونو کې د ځمکې لاندې سرنګونو جوړولو اعلان کړی وو. نوموړي په دې اونۍ کې په ټولنیزه ویب پاڼه ټویټر ویلي دي چې بورینګ کمپنۍ د کنسټلو مشین ګو ډاټ کار لپاره تیار دی. لپاره ځای او مشین دواړو کار هم شروع کړی دی. د نوموړي په خبره په لومړي پړاو کې به د لاس اینجلس نړیوال هوایي ډګر نه کلوویر ښار، سانتا مونیکا، ویسټ ووډ او شرمین اوکس ترمنځ سورنګ کنستل کیږي. ایلن مسک ژمنه کړې چې ټول لاس اینجلس ښار کې به د سورنګ جوړولو کار په توندۍ سره سرته ورسوي. نوموړي یوه ویډیو هم خپره کړې ده چې پکې ګو ډاټ مشین ښودل شوی دی. ځینې ناقدین دا پروژه غیر حقیقي بولي او وایي چې دې سره به په ښار کې ګډوډي رامنځته شي. د دې نه وړاندې مسک له خلکو غوښتي وو چې کمپنی لپاره نوم هم تجویز کړي. په دې لړ کې لومړی بورینګ مشین ته ګو ډاټ نوم ورکړل شوی دی. په هند کې یو ځوان د نړۍ تر ټولو سپک سیټلایټ جوړ کړی دی. دغه سیټلایټ به د امریکا خلایي تحقیق اداره ناسا د جون په میاشت کې مدار ته وړي. د هند ځوان رفت شاروخ د 45 ګرامه سیټلایټ مقابلې لپاره منتخب شوی دی او دغه سیالي د ناسا تر سوري لاندې شوې وي. 18 کلن رفت وایي چې د دې د لارې 3D پرنټډ کاربن د کارکردګۍ مظاهره کول غواړي. رفت مقامي رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د ده ایجاد د مدار ځلي برخه کې د الوت 4 ګنټو لپاره دی. په دې وخت کې به دغه
سپک سیٹلائٹ تر ټولو کم قوت ثقل ماحول کې شاوخوا 12 منټو پورې کار وکړي. دی وایي په دې کې د نوي قسم کمپیوټر لګولی دی او د دې تر څنګ اته دیسی قسم سینسرز هم پکې موجود دي چې رفتار، گردش او د ځمکې قوت ثقل به معلوموي. دا سیټلائټ د هند پخوانی ولسمشر او ساینس پوه اے پی جی ابو کلام په نوم دی او دې ته کلام سیټ نوم ورکړی دی. د رفت تعلق د هند جنوبی ریاست تامل ناډو سره دی او په چینای کې جوړ اسپیس کیټس انڈیا کے دا مشر سائنسدان پر توگا کار کوي. دغه ادارہ پر ہند کے معصومان او ځوانانو کې د سائنس تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوي. په نړۍ کې تر ټولو دنګ ودانی په دوبۍ کې ده. د دوبۍ برج خلیفہ سره دا ریکارډ دی او دا به تر 2019 کال پورې وي، ځکه چې سعودي عرب د نړۍ تر ټولو دنګ ودانی جوړولو باندې کار کوي. که څه هم د نړۍ دنګې ودانی اعزاز د سعودي عرب جدہ ټاور ته په 2013 کال کې ورکول پکار وو، خو دغه منصوبه د ځنډ ښکار شوې وه. سعودي عرب دغه منصوبه په 2019 کال کې شروع کړې وه چې مکمل کېدو په صورت کې به دا 3300 فوټه دنګ ودانی جوړه شوې وي. دا وخت برج خلیفہ 2500 فوټه دنګ ده. د سعودي یو شاهزاده بن طلال اف پی خبري ایجنس ته ویلي دي چې دا منصوبه یو واری بیا د ځنډ ښکار شوې ده او دا به په 2019 کال کې پرانستل کیږي. په دې 140 چتا ودانۍ کې به یو هوټل، اپارټمنټ، دفترونه او نور ځایونه وي. په دې ودانۍ به شاوخوا 1.2 ارب ډالر لګښت راځي، خو اوس د دې تخمینه 2 ارب ډالرو پورې رسیدلې ده. دې منصوبې سره سره په سعودي عرب کې د نړۍ تر ټولو لوی هوټل د جوړولو کار هم روان دی. هغه هوټل ته ابراج تدای نوم ورکړل شوی دی او په دې کې به لس زره کمرې وي. په هغه هوټل به شاوخوا 3.5 ارب ډالر لګښت راځي. په نړۍ کې د گاډو جوړولو لوی کمپنی ټویټا راتلونکي کال کې د الوت کوونکي گاډي معرفي کولو منصوبه وړاندې کړې ده. ټویټا کمپنی د خپلو کارکوونکو هغه ډلې ته سرمایه کاري ورکړې چې روزګار وخت کې د فلاینګ کار یعنی الوت کوونکي گاډي په جوړولو کار وکړي. د دې سکای ډرایو نومي لومړی ازموینه به 2013 کال په اخر کې کیږي. د سکای ډرایو خیال 2012 کال کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې یو څو دوستانو الوت کوونکي گاډي لومړی ډیزاین وړاندې کړو او دوی خپلې ډلې ته کار ټویټر نوم ورکړو. په دې ډلې کې دیش کسان شامل دي او له 2014 کال راهیسې د سکای ډرایو په جوړولو کار کوي. د دې ګاډي په جوړولو کار شروع شوی دی او د کانسپټ ماډل ازموینه هم شوې ده. اوس ټویټا کمپنی دغه منصوبه پلی کړې ده او هغه ګاډي لومړی پروټوټایپ تیارې هم پیل شوې دي. په دې منصوبه به 3.5 لک ډالر سرمایه کاری کیږي. د یادې ډلې په وینا البت کوونکي ګاډي به عامو خلکو لپاره 2023 کال پورې په مارکیټ کې وي. په دې اړه دا هم ویل کیږي چې په هغه ګاډي کې به د ډرون ټیکنالوژي کارول کیږي. د اردن پلازمین عمان سره نږدې جدید څېړنیز مرکز پرانستل شوی دی. د دې مرکز نوم اوپن سیسمی دی. د دې مرکز خصوصیت دا دی چې په دې کې د ایران، اسرائیل او فلسطین سائنسدانان هم شامل دي چې په عمومي حالاتو کې مخې ته ناراضي. د دې مرکز جوړولو خیال 40 کاله مخکې وړاندې کړل شوی و، خو سیاسي حالاتو او فنډ کمښت له وجې عملي شکل نه ورکړل شوی. د دې پروژې مشري به د برتانیا ساینس پوه پروفیسر کریس لیون سمیت کوي. دا په منځني ختیځ کې د خپل نوعیت لومړی مرکز دی چې د مختلف هیوادونو دونو څېړنکاران به په ګډه کار کوي. د سماجی رابطو مشهوري ویب پاڼې انسټاګرام نوی فیچر معرفي کړی دی چې د سنیپ چیټ په شان دی. د فیسبوک زیر ملکیت د تصویرانو شریکولو ایپ انسټاګرام د فیس فلټر په نامه فیچر معرفي کړی دی. دا فیچر د سنیپ چیټ سره ډیر زیات مطابقت لري. په دې کې به صارفین کولی شي چې چشمې، تاج یا نور افیکټس خپلو تصویرانو سره ولګوي او خپل ملګرو سره یې شریک کړي. د مختلفو ویب پاڼو تر مخه د انسټاګرام فیچر د سنیپ چیټ نه ډیر زیات ښه دی او په دې کې تصویر هم خوبي. په انسټاګرام د دې چکارون پوسټ میرا 40 کروڑ ده، بلخوا د سنیپ چیټ مجموعي صارفینو شمیره 14 کروڑ ده. د انسټاګرام وین وای چې مختلفو سرویو نه دا خبره معلومه شوې و چې صارفین د خپل ژوند لمحات او دوستانو سره تصویرانو په اړه زیات تخلیقي وسیلې لټوي او په دې لړکی یې فیس فلټر معرفي کړی دی چې په دې کې به ډیر زیات ټولز وي. په انسټاګرام اته فیس فلټرز دي او دوی وای چې په راتلونکو وختونو کې به په دې فیچرز کې نور ټولز هم شامل وي. او اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name is Bob.
Pramita Marius.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
Dor.
په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم ګارډین آف دا ګلیکسی والیوم 2 په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 6.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم سنیچ دی چې د 25 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم کنګ آرتر لیجنډ آف دا سارډ دی چې د 50 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم باهوبلی په دریم اونۍ کې هم نوي ریکارډونه جوړ کړي دي. دا د هندي سینما لومړی فلم دی چې په ټوله نړۍ کې ریکارډ 15 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. که څه هم دا د جنوبي هند سینما فلم دی خو په هندي ژبه کې هم ریکارډونه جوړ کړي دي. دا د هندي ژبې لومړی فلم دی چې د 4.5 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د دې نه وړاندې دا ریکارډ د عامر خان فلم دنګل سره و چې 378 کروڑ روپیو کاروبار یې کړی و. فلم باهوبلی لومړی فلم دی چې په امریکا کې هم ریکارډونه جوړ کړي دي او په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر راغلی و. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وتلي اداکار امیتاب بچن نوی فلم سرکار په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم میری پیاری بندو دی. د هالی ووډ سینما مشهور فلم سیریز پلانټ آف دا ایپس آخري ټریلر خپور شوی دی. د نوي فلم نوم وار فار دا پلانټ آف دا ایپس دی. دا د دې سیریز دریم فلم دی. دا یو ساينس فکشن فلم دی. د دې سیریز لومړنیو فلمونو ډېر زیات کاروبار کړی وو. د سینما مینوالو ډېر زیات خوښ کړی هم وو. په فلم کې ښودل شوی چې سیزرز انسانانو خلاف جنگ شروع کړي او په دې کې ټول له ځان سره یو ځای کړي. دا فلم به د جولای په 16 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
We are not savages. Apes fight only to survive.
Bad human kill ape. All dead now. A long time. Long time.
Bad humans. Soldier. No mercy. No peace. This war. Apes together strong.
د هالیوډ سینما وتلي اداکارانو ټام کروز او رسل کرو نوی فلم دی ممی ټریلر خپور شوی دی. په دې موضوع یو شمېر نور فلمونه هم جوړ کړل شوي وو چې په ټوله نړۍ کې ډېر زیات پاپولر شوي وو. دا د ممی فرانچایز سیریز لومړی فلم دی او د دې به نور فلمونه هم جوړیږي. په فلم کې د مصر 2000 کال پخوانی یوه شهزادګۍ پرنسس امانات ښودل شوي چې خپل پلار وژلی وي خو بیا راژوندي شي. فلم دی ممی به د جون په 9 نېټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Chosen to be Egypt's next queen. But her thirst for power led her down a darker path. One that had to be stopped.
Because of your actions, this ancient power has returned. You are alive because you were chosen.
Chosen? By what?
Evil.
Legend has it she's a being of unimaginable powers. Now she's using you to regain them.
She will not stop until she has remade our world into her own.
هندی سینما نوی مزاحیه فلم گیسٹ ان لندن لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار پارس راول کار کړی دی. په دې موضوع مخکې هم فلم جوړ کړل شوی وو چې پکې اجے دیوگن کار کړی وو. په فلم کې ښودل شوی چې په لندن کې میش یو ځواني جوړې خپلوان هلته وسیدو لپاره ورشي. فلم گیسٹ ان لندن به د جون په 14 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
यार एक बुट्टे ने एस्केलेटर में ना छाता घुसेर दिया. वो कहता है तेरा चाचा है.
मेरा चाचा?
हाँ.
कुकी चाचा बठिंडा वाला जानता है.
हाँ हाँ.
तो कुकी चाचा के पड़ोसी की एक बीवी थी
बॉबी.
मोहल्ले वाले उसको मलाई बोलते. और करतार सिंह पुत्र मलाई खा गया. हम उसके किराएदार हैं.
करतार सिंह के
नहीं मलाई के किराएदार. तू कहता है तो हम किसी होटल में रुक जाते.
कैसी बात कर रहे चाचा जी. ये घर भी तो आप ही का है.
फिर भी अगर आप लोग होटल में रहना चाहते तो मैं कैसे रोक सकता हूँ.
कैसे रोक सकता हूँ. तू हक से रोक सकता है. क्यों गुड्डी रोक के दिखा हम रुकते हैं कि नहीं. रोक
रुक जाइए चाचा जी.
रुक
द
دیندی سینما وتیل اداکار سلمان خان نوی فلم ټیوب لایټ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر کبیر خان جوړ کړی دی. د دې مخکې کبیر خان سلمان خان سره مشهور فلم بجرنګی بای جان جوړ کړی وو. د لومړنی ورو کورون تر مخه دا فلم په 1922 کال کې د هند او چین ترمنځ جنگ په اړه جوړ دی او په دې کې یو رومانی قصه هم ښودل شوې ده. په فلم کې د چین سینما مشهوري اداکاری هم کار کړی دی. فلم ټیوب لایټ کې شاهرخ خان کیم یو یعنی لږ سات لپاره اداکاری هم کړی ده. فلم ټیوب لایټ به د وړو کې اختر پورس نمائش لپاره وړاندې کیږي.
یہ آکاش وانی ہے. خبروں کے انوسار کل دیر رات تک دشمن نے بھارتی پوسٹ پر بھاری بمباری کی. اب تک 264 جوانوں کے شہید ہونے کی خبر آئی ہے. یہ جنگ ایک روز ختم ہوگی, بس ہمیں یقین جلائے رکھنا ہوگا.
یقین ایک ٹیوب لائٹ کی طرح ہوتا ہے, دیر سے جلتا ہے لیکن جب جلتا ہے تو فل لائٹ کر دیتا ہے.
درنو اوریدونکو, تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
او اوس هم رازو 19 پروگرام پر گنئی تا. د نن په پروگرام کې په پاکستان کې مذهبي اقلیتونو ته په سرکاري نوکریانو کې په کوټا سیستم خبرې کوو. دا پروگرام ستاسو لپاره هر اونۍ انیسا اجمل جوړوي.
اوریدونکو, په پرګنې خبرونه کې زما د انیس اجمل سلامونه اومانه. دهونه په خبرونه کې د پاکستان په سرکاري ادارو کې د اقلیتونو د نوکریانو په کوټه خبري شوې دي. په خیبر پختونخوا کې ځنې اقلیتونه وایي چې د پاکستان په نورو صوبو کې په سرکاري ادارو کې د لګکیو لپاره 15% کوټه مختص کړل شوې ده, خو په خیبر پختونخوا کې دا یوازې 3% ده. په پاکستان او ځانګړې توګه خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې اقلیتونه دا ګیله هم کوي چې د ډیرو احتجاجونو باوجود هم حکومت د دې ستونزو ته پام ونه کړ. په پېښور کې د ټول پاکستان د هندوانو تنظیم مشر هارون سربدیال وایي, له وخت تېرېدو سره د پاکستان په آبادۍ کې زیاتوالی راغلی دی, خو حکومتونه تر اوسه د 1998 کال د مردم شمارې په بنیاد دوی ته مراعات ورکوي.
دا جریات او نور پاکستان کې د درجه د بلوچستان کې پرسنټ کې او په پنجاب کې او فدرل کې 15% دی, او خو زموږ په خیبر پختونخوا کې چې دا 3% دی. خو خبره دا چې کدا 10% شي کوي نو امپلیمنټیشن چې دی هغه نشته دی, نو موږ ته فائدہ څه ده؟ موږ دا وخت چې خیبر پختونخوا د پاکستان یو صوبه ده, نور صوبو په شان, نو آیا دلته چې دی هغه 15% ولې لري؟ دا خو مطلب یو ډبل سټینډرډ والا خبره ده چې دلته چې دی 3% دی په نورو صوبو کې, چې دی 5% دی کنه. او خو بس چې موږ مایوسی کې امپلیمنټیشن د وجه نه کیږي.
خیبر پختونخوا کې د سکانو مشر چرنجیت سنگ وایي, د پاکستان په جوړېدو کې غیر مسلمو خپل پورا ونډه تر سره کړې, خو اوس ورته حکومتونه د پرمختیا په لار کې د خپلو صلاحیتونو کارولو موقع نه ورکوي.
کوټا سسٹم باندې مونږ خبر وکړو, هغه باندې پکار دادا چې په نورو صوبو کې په پنجاب کې بلوچستان کې سندھ کې 5% کوټا کلیه تو د بارا دا هغه په مونږ دا په کې پی کې 1% وا, نو هغه بیا کوشش شروع کړو, هغه 1.9 3 پوائنٹ تا خبر لاڑا او چونکی مونږه دا وایو چې یو حکومت مونږ سره دا سره ظلم دی چې په کرسچن هندو مسلم او د دې په هر ځای کې یو سیټ دی مونږ دا وایو چې حکومت پاکستان دې مونږ ته دا سہولت راکړي چې هر یو د پاره کم سے کم سیټونه بکی چې په فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرایورٹی باندې هم هغه کې غټلې او چونکی بیا هم دا خوره زموږ دا او بار بار یو خبره کوم چې په دې خوره کې د ګورو نانک صاحب ځای پیدایش دی په ننګرهار صاحب کې او د ګورو نانک صاحب ځای وفات هم په دې خوره په پاکستان کې دی نو دا خوره موږ لپاره ډیره عظیمه ده خو ګیله دا لرو چې کم سے کم چې موږ دی پاکستانیان ګڼي نو موږ دا ګڼو چې دا پاکستان زموږ خوره دی چې کم زموږ رائټس دی کم زموږ قانون دی هغه چې موږ لپاره موږ ته پوره پوره حق راکړی شي
خیبر پختونخوا کې د سکانو د ټولنې مشر او بلدیاتی کونسلر رادیش سنگټونی بیا وایي د اقلیتونو ماشومان د سکولونو له وخته واخلي تر نوکریانو پورې د کمې کوټې د نظام له وجې پرمختللو نه پاتې شي
اکثر موسٹ آف کرسچن کمیونٹی کی کمیونٹی حالت حضرت صفائی کار یا نور سرکار دستے میں لوشی آگئی خو کی نظموں گا سکان چیزنو دا مسئلہ سے زلتا آگئی سر بانے پر کیتر للی نو آگئی دا کم از کم دا کار خو کولے میں چھے ایڈوکیٹیڈی نو آگئی زان لے چھے کاروبار کی نو آگئی سر خم زار سرمایہ پکار رہا بیا قرض باندې یا سود باندې پیسے ہو جاتے یا غیر باندې سے کم دینو آگئی بیا پرافٹ ورکی دا منتھلی زمنگر سے کم دن نور ڈسٹرکٹ کونسل اور ٹاؤن کونسل دی نو آگی آگے مخصوص سوٹ بانے اقلیت نمبر بانے اور کڑے جیسے اقلیت سے کہنا اقلیت میں کس بجٹ میں اور کڑے
په قبایلی سیمو کې بیا ځینې لږکي دا شکایت هم کوي چې دوی ته په ورکړل شوو ډومیسایل کې د دویمې درجې یا د کټګری بی او اقلیتونو ټکي لیکلو له وجې په نوکریانو کې برخه نه ورکول کیږي په قبایلی سیمو کې د اقلیتونو مشر ویلسن وزیر وایي د اقلیتونو ټکي کتلو وروسته اکثره سرکاري ادارې دوی ته وایي چې د کوټې په بنیاد به ورته نوکریانې ورکړل شي خو د ویلسن وزیر په خبره وروسته بیا د کمې کوټې له وجې دوی ته نوکری ورنه کړل شي
مائنورٹی سٹیزن اب کلبلٹی کیٹیگری رکھ کرے اگر وجہ بعد کے کاٹا کے رولز ریگولیشن بھی جانا اگر کے دن لخل سے کم نہ کرو کہ پانچ فیصد کوٹا دے اب آخر پوچھو تو کہ ٹرائبل کم کوٹا دے کہنا اگر پارا منگے اپلائی نہیں سکو لے ابھی ابھی سے کم فیسلٹیز بھی جانا بس کیا اگر جب منگا نشتا جگہ کے منگا مثال کے لیے کہنا اگر بی کیٹیگری ہے اے میں یہ کہنا اگر بی کیٹیگری تو خود اس کی منگ پتہ معلوم جگہ کو چھا بھی کہنا
ہارون سربیال وائی دا پاکستان تاریخ دا اقلیتونو دا قربانیوں نے ڈک دے خو بیا ہم حکومت دوی دا یوبیل کامپ شکل کے ساتھ لی دی نموڑی وائی اقلیتونو تا دا غی بنیادی حکونا ناور کول دا حکومت ناکامی خائی
میجارٹی کمیونٹی ٹو ایون چې کرسچن کمیونٹی یا 90% تعلیم یافته دي زموږ 90% چې دی هغه ان پڑھ خلک دي د خواتینو لپاره چې دی شیلټر هوم نشته دی نو نور ایکټیویټی لپاره سکل ډیولپمنٹ لپاره ته یو انسټیټیوشن نشته دی نو هغه د دې حکومت پاکستان او د خیبر پختونخوا هغه شکل خي دا وی چې دی کم انټرسټ یا اټینشن دی اخري چې هغه نان مسلم دا وی لپاره د سیسټم پلان پالیسی چې دی نه دی جوړ کړي چې دا وی د جون ډیر چې کوم ریونچز دی یا ډیر دی هغه سره خاص امپلیمنټیشن وکړي یا دوی لپاره چې قانون سازي وکړي نو دا وی جون خو تواره
دا خیبر پختونخوا حکومت د اقلیتونو لپاره د یوې څانګې مشر جاوید پیارا په 13 جون میاشت کې د خبری غونډې پر مهال ویلي وو حکومت د اقلیتونو د بجټ نه شاوخوا 13 کروڑ روپے دارالعلوم حقانیه ته ورکړي دي چې باید بیرته واغستل شي دغه سي رادیش سنگټونی هم وایي د خیبر پختونخوا حکومت د دوی لپاره سخت کال ډیر کم بجټ اعلان کړی دی دیوای د اقلیتونو د برخې بجټ نه دارالعلوم حقانیاتا پیسې ورکول لدوی سره بې انصافي ده.
کمیونٹی سے کم زموں گا ترقی پہ کہیں نہ دگا رنگ ترقی کرے سی بجٹ کے زموں گا پارا زموں گا سے کم مذہبی پراپرٹیز بھی اغیز پارا سے کم دینو اغیز پارا سے بجٹ الوکیٹ نہ کی گی اس سے کم دینا زموں گا سے کم بجٹ ہو اگے نہ سے کم دینا مدرسہ حکانی تھا 30 کروڑ روپئے دی فنڈنگ اکڑو کا نا گورنمنٹ سے بھائی دینا با تاستا با دا کلاس روم اور دا با جڑے گی آخر زموں گا بجٹ نہ اقلیت بجٹ نہ والے بولے نہ کمیونٹی میجورٹی نہ والے نہ نیور کرے گا نا
دا چې حکومت د اقلیتونو د غښتنې تروسه ولی نه دی منلې. هارون سرب دیالوای د هیواد بے وسله او بے وسه خلکو ته حقونه ورکول د حکومت په لومړیتوبونو کې نه ده.
وی انټینشن نشته لري او د پاکستان خپل ریډ چې د پاکستان ګورنمنت چې د خپل ریډ چې د هغه ځای کې قائم کی چې کم زموږ حقوق کې هغه مونږ ته ملاوي شي که تاسو حقوق وګورئ نو یو حقوق ته ملاويږي او مونږ دې ته تاسو په تور باندې د اپیل کوو هغه حکومتي ادارو نه چې څنګه تباهالي کې د ایران مسلم پاکستانیانو په د ژوند په تباهالي کې اور وایلیټیشن پرسیکیوشن کې د ګورنمنت اف پاکستان د ادارو قصور دی هغه نه زیات د بین الاقوامي ادارو دی بجټ ورکړي خو د دې جسټیفیکیشن نشته دی د دې ولې مونږ ته دغه چې دی کنه پریویلیج مونږ ته دی چې کوم ټرو سپیریټ کې دی هغه نه ورکړي څو تپوس کولو والا نشته.
په داسې حال کې چې اقلیتونه وایي د پاکستان حکومت دوی په سمه توګه د هیواد وګړي نه دي تسلیم کړي نو ځکه د دوی لپاره په نوکریانو کې دومره کمه کوټه مختص کړې ده. خو بیا ځینې حکومتي چارواکي وایي چې اقلیتونو ته د نورو وګړو پرتله زیات مراعات ورکړل شوي دي ځکه چې هغوی ته د کوټې نظام لرلو له وجې په یوې اداره کې د کار لپاره زیاتې موقع ورکول کېږي. دا چې د بلوچستان، سند او پنجاب صوبو په څیر په خیبر پختونخوا کې د اقلیتونو لپاره په نوکرو کې 50% کوټه ولې نشته. د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او د صوبایي اسمبلی غړی شاه فرمان وایي دوی په صوبه کې د اقلیتونو د آبادۍ په مناسبت سره د هغې لپاره په تعلیم او نوکریانو کې کوټې مختص کړې دي.
اگر کوٹا ہی خود لیتی سبو داوے میں چیو خود دیر جاب دا سی بھی چکا آگئی کی خود ہر کڑے اطلاعی تو لیشی آگئی کی خدا قدغنم نسترے سیارا جنو پدی کی مانا رکی بیشی اطلاعی تو لی او بنا خبر ادا لے چی پنور سبو کے زمین کی سبتی پتا ایدیا ہوں دا خبر انویسٹیگیٹ تو دا من بچی وہی چی راستن سے بھی چی دبی دا آگئی ہو جی دادا چی من تا پتا ہو لگی چی زمین پر سبا کی دا مانا رکی پروپورشن سن رہی په پنجاب کې مانا رہتی زیادتی جو حال تبا زیادتی درستی پر صبح کی بندنا چی دا مختلف سیکس سمر بگن سیادی آوانی سرا کوتا ملاوی جی نو تبی بنیاد باندی بدا دیبارن من دوگو تبا کسی خبر ایم آغا با من ضرور ایدرس کی
خود هارون سربدیال په ګډون ځنی اقلیتونه دا هم وایي باید د پاکستان حکومت د ولس ستونزو ته په کتو سره زر تر زره مردم شماري وکړي چې دا شان د آبادۍ سما اندازه ولګول شي او د اقلیتونو په ګډون د ډیرو خلکو ستونزې هوار شي. اوریدونکو دا وعده دیونه پرګنې خبرونه که د خبرونې په اړه رائے لرئ نو ضروري را سره شریکه کړئ. تر راتلونکي خبرونې پورې درنه زه نیسا اجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
ہر قدم اس پر لے لاجوند حوصلے د چمن دا گلا ژوند زارو لگے جنتی دا چمن بسنگار تو جنتی دا چمن بسنگار تو ہر یو گلد اس پر لے ملکن پر گلزار کو پلی پٹی خست باغنا لرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑو نو لرو بیش میرا پلی پٹی خست باغنا لرو زیج مینا و محبت خپل مال یاد کو زیج مینا و محبت خپل مال یاد کو یو گل دس پر لی بحسار کو دا پل سات و ملکن پا گل سار کو ہر یو گل دس پر لی شمے ہر لوگ